په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. د شاهین بونیری ما د مشال ریډیو دی په دغه ساته خپرونه کې تاسو هرکلی کوو. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نن راپورونو تبصرې ته وړاندې کوو او زموږ ونیز خپرونه د مشال رڼا لاندې بحث به هم اوري. کړومبی د نجیب امیر نه د دې وخت خبرونه
اسلام آباد های کورٹ د نواز شریف سزا وزنډوله. افغان ولسمشر نوی ډیلی ته تللی. سیف دی چلډرن وای میلیونونه یمنی ماشومان د قحطۍ سره مخامخ دي. پوره خبرونه د اسلام آباد های کورٹ د نن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا وزنډوله. عدالت د نوموړي تر څنګ د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن محمد صفدر د خوشي کېدو امر هم کړی دی. دوی د راولپنډۍ په جیل کې ساتل کېدل. دوی درې واړه د ایون فیلډ قضیه کې په جیل کې وو. نواز شریف ته لس کاله، مریم نواز ته اووه کاله او کیپټن محمد صفدر ته یو کال سزا ورول شوې وه. درې واړه د جولای له دیارلسمې په زندان کې وو. نواز شریف او د هغه کورنۍ د احتساب عدالت د جولای د شپږمې نیټې پریکړې خلاف اپیل کړو. تیره اونۍ د نواز شریف میرمن کلثوم نواز وفات شوه چې د جنازې په مراسمو کې د ګډون کولو په موخه عدالت نواز شریف او لور ته په ضمانت اجازه ورکړې وه. د بلوچستان په کلی سیف الله او مسلم باغ کې نن ځایي سوداګرو ټولنې پر لیوي سرتیرو د پروني مرګونې برید په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی دی. د سپتمبر په 13مه په کلی سیف الله کې وسلوالو پر لیوي سرتیرو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شول او یو بل ژوبل شو. د دې پیښې خلاف پرون ځایي خلکو مظاهره وکړه. دوی د کوټې او کلی سیف الله ترمنځ لویه لاره تر څه وخته پورې تړلې وه. دوی غوښتنه کوله چې د پیښې تر شا لاس لرونکي دې زر ونیول شي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال دا پیښه غندلې او ویلي دي چې ترهګری پیخه ده. تحریک طالبان پاکستان د برید مسؤلیت من لیدی. په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم پر امنیتي سرتیرو ولسی خلکو دا ډول بریدونه شوي دي. د پاکستان حکومت په نوي مالیاتي بجټ کې د ګیسو نرخونه زیات کړي او ورسره د لویو گاډو، سیګرټو او ګران بیا موبایل فونونو او په قیمتي خوراکي توکو د ټیکسونو د زیاتولو وړاندیز شوی. پرون قومي اسمبلی ته د ترمیم کړل شوي مالیاتي بل وړاندې کولو په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر وویل چې یوازې د انرژي په برخه کې تیر کال 4.5 ارب روپۍ نقصان شوی دی او د ګیس څانګه د څه باندې 100 ارب روپو د نقصان سره مخ ده.
دوائی په ملک بهرنی قرضې ډېرې زیاتې شوې او د ملک زر مبادله خطرناک حد ته غورځېدلې او نور هم روانه ده پریوزي او دا وخت موږ سره د دوو میاشتو د درآمدادو برابر ذخیرې هم نشته.
دو ماه کې امپورټس کې برابر به ذخایر باقی نه بچي.
اسد عمر په خپلو دغو خبرو کې ویل چې د ملک اقتصاد رغول، روزګارونه او برآمدات زیاتول او ملک له قرضو څخه ویستل د حکومت لومړیتوب دی او د دې لپاره به سختي فیصلې کوي. بلخوا د یو شمیر شیانو د بیو په لوړېدو ولس ناخوښي ښودلې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هند پلازمېنې نوي ډیلي ته ورسېد. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به د هند له وزیر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. په بیان کې راغلي چې ولسمشر به تر دې لیدنې وروسته د هند بنسټ له لوري په جوړو شویو مراسمو کې وینا هم وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار په خپل ټویټر لیکلي چې ولسمشر غنی ډیلي ته ورسېد او په نوي ډیلي کې د ښاري پراختیا د وزیر لخوا تود هرکلی وشو. کمار لیکلي چې د افغانستان او هند ستراتیژیک ملګرتیا ورځ تر بلې د غختلې کېدو په حال کې ده. تمه ده افغان ولسمشر به د هند له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورټي اړیکو پر پراختیا وغږیږي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف دی چلډرن خبرداری ورکړی چې په یمن کې 15.2 میلیونه ماشومان د قحطۍ د خطر سره مخامخ دي. دا له هغې وروسته ده چې د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د هدایدا بندري ښار کې د نوو جنګونو لړۍ پیل شوې ده. د دغې خیریه ادارې اجرایوي مشره هیلي شمیدت وایي جګړې د یمنیانو پوره یو نسل ماشومان د مرګ د خطر سره مخ کړي دي، کوم چې له بمبارۍ، قحطۍ او بیمارۍ په ګډون د ډیرو ګواښونو سره مخ دي. د یمن جګړه په 2015 کال کې هغه مهال اوږده شوه چې د ایران په ملاتړ کې جنگیدونکو حوثی یاغیانو د مرکز سنا په ګډون د ملک زیات شمیر لویدیځ سیمې ونیولې. وروسته د سعودي په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت چې نړیواله توګه باندې په رسمیت پیژندل شوی د ژغورلو لپاره مداخله وکړه. د یمن جګړه کې نږدې 10,000 کسان چې اکثر یې ولسي خلک دي وژل شوي او ګمان کېږي چې 3.4 میلیونه خلک به د قاطع سره مخامخ وي. د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو د وروستیو تاریخي لیدنو لړۍ په دې پریکړه پای ته رسولې چې د کوریا ټاپو وزمه به له اټمي وسلو پاکوي. د سپتمبر په 13 په پیانګیانګ کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل هغه به په نږدې راتلونکي کې جنوبي کوریا ته سفر وکړي. که داسې وشول نو دا به لسګونه کاله پخوا د کوریا ټاپو وزمې په دوو برخو له بېلېدو وروسته لومړی ځل وي چې د شمالي کوریا مشر جنوبي کوریا ته سفر کوي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این په عین حال کې خبریالانو ته ویلي کیم جونګ اون ورسره منلې ده چې د اټمي توغندیو یوه دستګاه د توغولو ځای به ورانوي او د پلټنو اجازه به ورکوي. دا په روان کال کې د مون او کیم ترمنځ درېمه لیدنه ده. تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په کوریا ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي د کمولو په موخه د یو پوځي تړون د لاسلیک کولو په موخه لیدلې وو. او وروسته خبر ده چې امریکایي چارواکي وایي دوی د روسي پوز د یوې سارګرۍ الوتکې د غورځېدو په پیښه خپه دي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف به کمپاین دوام ولري. امریکا دا بیان تیره ورځ له هغې وروسته ورکړی چې د روسي چارواکو تر مخه د شام هوایي ځواک د دوی یوه الوتکه په غیر ارادي توګه ویشتلې ده، خو په اسرایل هم تور پورې کړی چې په دغه وخت په شامي عسکرو هوایي حمله ترسره کوله. امریکایي چارواکي وایي په دغه پیښه کې د دوی عسکر سره رول نه لري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې په دغه پیښه کې د 15 روسي عسکرو په وژنه خپګان خودلې او په ایران هم تنقید کړی چې د راپورونو له مخې په لبنان کې حزب الله ډلې ته وسله ورکوي. اسرائیل په لبنان او شام کې د حزب الله ډلې په اهدافو بریدونه کوي. د خبرونو پای اوس د موسم حال او د کرنسی بې زموږ له همکارانو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 6 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپۍ او 1.3 پیسې او په 1.3 روپۍ او 40 پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 1.3 روپۍ او 1.10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ او 1.10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 3.45 روپۍ او په 3.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.02 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 3.65 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.35 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 20، بنو کې 6 او 20 او په کوټه کې 3 او 8 وي.
خبرونه د موسم کرنسی حال مورد زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. اسلام آباد های کورٹ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر پر ضد مقدمه معطل کړې او دغې د خوشی کولو حکم ورکړی دی. د جنوبی وزیرستان مشرانو د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ تړل غندلې دي او د دې د بیا پیل غوښتنه کړې.
غوړي چې دادا بحال شي مالک متاثر شا پنډارن ډټ مازوري چې کوم دي داغه متاثر دي د ډپټي کمشنر په لوشه اس نه ساده.
حکومت د ګیس په قیمتونو کې د اضافه اعلان کړي. د سی ان جی پمپونو مالکان وایي احتجاج بکی.
یو لک پورې خلک جیدا بے روزگار شي او دا سی ان جی سیکټر بم بن شي کدا ریټي دغه چې پېټرول قیمت ډېر زیات کم دی. اوس 93 باندې پېټرول دی او دا به اورسي 135 تا.
زمونږه ونیز خبرونه د مشال د رڼا لاندې بحث به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمونږه به موضوع ته اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر پر ضد د احتساب عدالت مقدمه معطل کړې ده او د اډیالا جیل نه دغی د خوشی کولو حکم ورکړی دی. په دغه موضوع باندې موږ سر شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه راته معلومات راکړي.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمې هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه لور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپټن پخوانی د فوج کپتان سفتر د دې د خوشی کولو امر کړی دی او دوی ته چې کومه سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تاورولې و سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوه ججان چې وو هغه دا فیصله کړې ده چې د دې خلاف به دا کیس دا رواني قصر من الله چې کوم دوه قاضیانو دوه ججانو په هغې کې یو دا فیصله هغه په خپله باندې چې کله اوروله ناغه د 500 لک روپو دی ته ویلې چې دی ضمانت داخل کړي. د دې فیصلې تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر احسن اقبال او دغه رنګې خواجه آصف پخوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشوه دی بهر راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړه چې عدالت دا فیصله کړې ده او دوی په ډېر خوشاله ښکارېدل. دوی یو وار بیا هغه پخوانی دعوی وکړي چې دا کیسونه د دې سیاسي اړخ دی او دوی اوس دا خبره کوي چې د دوی اوس اولنې کار دا دی چې دوی لاړ شي او د جیل نه اډیاله جیل چې دا په پینډه کې دی اسلام آباد سر نږدې دا غي د خوشي کېدو نه وروسته نواز شریف او دا غلور او دا غي زوم هغه په ډېر ترون استقبال سره دا غځې نه دا غي استقبال وکړو. دا فیصله بالکل شوې ده صدا معطل شوې ده. نواز شریف ته به دا یادونه وکړم چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه ده احتساب عدالت ورته وي هغه د یو لسو کالو لس کال یو او یو کالو سره بیا بل شامل یو لسو کالو سزا دا هغې لور مریم نواز ته د اتو کالو د بند سزا د جیل سزا او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورولې وه په لندن کې چې کوم د دې فلیټونه دي دلته چې کوم د نېشنل اکاونټیبلټي کورټ ورته وي احتساب محکمه ده دا غي دا داوا ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه بهر منتقل شوي وي نو دغه باندې دغه فلیټونه اخستل شوي وو. جسټس اثر من الله وي چې دی به تفصيلات او تفصیلی فیصله وروسته اعلان کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د سویلی وزیرستان مشرانو د حکومت لخوا د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ تړل غندلی دی او غوښتنه یې کړې ده چې د فنډ د لاندې دی د حاجتمندو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړل شي. چارواکو ویلي د دې فنډ سره د تړلو ستونزو د هواري لپاره کار کوي. تیر حکومت په دې فنډ بندیزونه لګولي وو. سلام مسعود تفصیل راغی.
د سولی وزیرستان مسعود قبیلې مشرانو ملکانو د مخشنی حکومت هغه امر غندلی دی چې د کوم له مخې په مخشنیو قبایلي سیمو کښې د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ په وصولي باندې بندیز ولګولی شوی دی. چیف ملک کمالوجان شبیخیل ویایي
زه موجوده حکومت دا اپیل کوه چې د ایجنسی ډیسټرکړه په دا باندې موږ ورسره اتفاق دی خو لیکن دا ایجنسی په لاس کولک سے بربریجی د میج اے ڈی ایف تا نه میشتا وزیر اعظم رکاوی نه گورنر رکاوی دا د میج یو خپل فنډ دی. دای دا مهربانی وکړو په دا سټوډنټ تی تی موندی فنډ رنده مازور خلک تی دا د میشتا دارا خلوص کو چې کلا د دپټواری د دټونا په وزیرستان شي پیراسی میج نه د بیا باندې کو
دوا نور ملکون په دغه بر یک شه مشال ریډیو تا په دارنګ دلی دی
ملک حیات الله نو مام دو مچخیلیا چه کم دا ایدیف بانسا نشتا غوری چه دادا بحال شی ملک متاثر شا پنده رنده ما ازوی چه کم دی داغا متاثر دی در دپتی کمیشنر پلوش ایز نشتا دای ملکونی تا مشهرونی تا پیراکاتا دیر نقصان دای
زا زم جان شمن خیل ملک خبره کوا پیز داری کوش کوی اپیل کوی چه بمنونسین کم آرر کرای وقت ایدیف دی ختم کولی چه میرا کم زور سستم دای پاشا پنده ایتی مون کم زور ای کاستا غیتا دا فندینا ملاودل لازا کدر
وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز وزیر وغا لڑک میزا دے حکومت دے اعلی چرواکیو سارا پر اب دیکھ یو ان شاء اللہ خبر بازر کی سماشی
دا ای ڈی ایف چیو دینا ملکونی چکیما خرچا وا آگا وہاں میلا ویدلا بل جرگا سسٹم دے دلتا جرگی چکی میں کہ دے تو ٹی ای ڈی میلا ویدلا بدا کے اسکالرشپ د سټوډنټس نو چونکې دا مرجر وشو هغه نه بعد د ایډی ایف یو بند کو ویس چونکې 2023 را سه هغه انټرم ریګولیشن دی هغه سیستم دی دلته جوډیشری نشته دلته پولیس نشته هغه ملکون مشرون چې دي هغه جرګې کو هغه جرګې سیستم دی فلحال ان شاء الله څو ورځې کې کېدای شي دا پیسې د مشته د حکومت طرف نه ملاو شي بیا ان شاء الله د دا ټول چې کومه مسالې دي دا وسره ان شاء الله وسره ختم شي
یاد دی وی چې ایډی ایف فند با مقامی انتظامیا په مقامی سطح دا غو تاجرانو نو وصولوا چې کوم با د افغانستان پاکستان په منځ کې مال وړلو را وړلو خو د مخشنی حکومت صدر ممنون حسین د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو نه اول په دغه فند بندیز ولګاوا چې کوم د دغو سیمو د مشرانو ملکانو د وینا په مطابق د دوی د سیمې او د ځایي انتظامیا د پاره سودمند نه باعث تاوان وګرځېد سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
وفاقی حکومت د گیس په نرخونو کې له لسو تر یو سل درې څلوېښت فیصده د اضافه اعلان کړی دی چې ورسره به د سی این جی په قیمتونو کې نور هم ډېروالی راشي د سی این جی پمپ مالکانو دا پریکړه غندلې او یره څرګنده کړې ده چې د دې په نتیجه کې به ډېر سی این جی پمپونه وتړل شي او له یو لاک ډېر کسان به روزګار وبایلي. زلان یوسفزی په دغه اړه تفصیل راکړي.
د وفاقی کابینه د اقتصادي همکارۍ کمیټې د ګیس پنرخونو کې للسو ناتر یو سل درې سل ویخت فیصد پورې د اضافي منظوري ورکړې ده چې د سینجی د نرخ سیواواله پکې سل ویخت فیصد ده. د خیبر پختونخوا د سینجی سټیشنو د مالکانو د اتحادیې چیرمین محمد حماد خان وایي چې په نرخ کې د اضافي وروستو به د سینجی د یو کیلو قیمت د پټرولو د یو لیټر نه نږدې سل ویخت روپۍ زیات شي. د نوموړي په وینا د ګاډو مالکان به د سی این جی کارول په مکمله توګه پرېږدي او پر ځای به یې پټرول کاروي چې ورسره به د ټول ملک او د خیبر پختونخوا 1522 سی این جی سټیشنې بندي شي
او دا تقریبا 135 روپے پر کے جی پیسہ برازی اور سی این جی چدا خو لگا غریب دوست اگر لائک عام ٹیکسی والا دا پارا ہائیسٹ دا پارا او دا غریب خلق کو فیول دے چدا فیول زمو صوبے نہ ختم شی نو زمو صوبہ کو از ڈیر ڈپرائیو صوبہ دا مونگا چرتا سٹینڈنگ بگو ولے چ مونگا سیکنڈ ٹائم دومرا ہیوی مینڈیٹ اگیلا دے دا پارا نو ور کڑے چا اگا مون سر ادا کارو.
د ګل پورز د اقتصادي همکاري د کمیټې د غونډې وروسته د خزاني وفاقي وزیر اسد عمر رسنیو سره خبرو کې ویلي وو چې د ګیس ورکوونکو سوی ناردن او سوی صدرن کمنیانو خساره په تیر حکومت کې یو سل 250 ارب روپو ته رسیدلې ده او د نور تاوان نه د بچ کېدو لپاره د موجوده حکومت سره د نرخونو له سیوا کولو پرته بل هیڅ لار نشته. خو د نوموړي په وینا د کورني استعمال د ګیس نرخونه ډېر کم سیوا کړي دي. د مردان د سی این جی سټیشنو د اتحادیې مشر ناصر علي وایي چې د ترانسپورت د تنظیمونو سره خبري روانې دي او ډېر زر به د ګیس په نرخونو کې د اضافې د منظوري پر ضد په یا جام هړتال پیل کړي.
یاره دا به مور دن یو لک پورې خلک جیدا بے روزگار شي او دا سینجی سیکٹر بم بند شي کدا ریټي دغه چې پټرول قیمت ډېر زیات کم دی اوس 93 باندې پټرول دی او دا به اورسي 135 تا نو اٹومیټیکلی سینجی سیکٹر به بند شي. هر سټیشن چې دی نو 4-5 کروڑ روپیا چې دی نو راوی انویسټمنٹ دی او دې سره تقریبا هر یو سټیشن سره 10-15 خاندان پورې دې سره ډایرک او انډایرک انوالو دی کاروبار سره.
د اقتصادي همکارۍ د کمیټې د غونډې وروسته د پټرولیم او ګیس وفاقي وزیر غلام سرور خان رسنیو ته ویلي وو چې یوازې د پایپ ګیس لرونکو لپاره یې نرخونه سیوا کړي دي. د نوموړي په وینا ټول ملک کې نږدې 60% کورنۍ د سلندر ګیس استعمالوي او کمیټې د 15 کیلو سلندر په نرخ کې د 200 روپو د کمی منظوري ورکړې ده چې ګټه به یې بې وزله او د کلیوالو سیمو ولستوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردوونکو، د پاکستان حکومت په نوي مالیاتي بجټ کې په سیګریټو، لویو گاډو، ګرانبیه موبایل فونونو د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی. پرون قومي اسمبلی ته د ترمیم کړل شوي مالیاتي بل وړاندې کولو په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر وویل چې د ملک اقتصاد سمول، روزګارونه او برآمدات سیوا کول او ملک له قرضو ویستل د حکومت لومړیتوب دی او د دې لپاره به ځینې سختې فیصلې کوي. تفصیل اسرار العالم مومن پر راپور کی.
حکومت پرونو قومی اسمبلی ته ترمیم شوه مالیاتی بل وړاندې کړ او په نوي بجټ کې یې د هیواد په مالدار طبقې د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز وکړ. پا پرون قومی اسمبلی ته د ترمیمی مالیاتی بل وندې کولو پر وخت د خزانی وزیر اسد عمر ویل چې تیر کال مالیاتی خساره 6.6% ته رسیدلې او ملک له مشکلاتو سره مخ دی. نوموړی زیاته کړه چې د توانی په څانګه کې تیر کال د 4.5 ارب روپو خساره رامنځته شوې. د ګیس څانګه د 44 ارب روپو له خسارې سره مخ ده. نوموړی زیاته کړه دا وایي په ملک بهرنۍ قرضې ډېرې زیاتې شوې او د ملک زر مبادله خطرناک حد ته غورځېدلې او نور هم روانه ده پریوزي. او دا وخت موږ سره د 2 میاشتو د درآمدادو برابر ذخیرې اهم نشته
او اس وقت همارے پاس 2 ماه کې امپورټس کے برابر بھی ذخائر باقی نہیں بچے.
د خزانی وفاقی وزیر اسد عمر زیاته کړه چې په 13 میاشتو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 40 روپۍ کم شوی. د په خبره د روپۍ ارزښت له کمېدو سره ګراني زیاتیږي او کېدای شي چې پېټرول نور هم 40 روپۍ ګران شي. نوموړی وایي که موږ سختې فیصلې ونه کړې نو د زر مبادلې ذخیرې نورې هم پرېوتې شي او په موجوده حالاتو کې خساره 0.2% ته رسېدلې شي. دا وایي نو موږ په سګرټو او په قیمتي ګاډو د ټیکسونو زیاتولو فیصله کړې. همداراز چې کوم قیمتي خوراکي شیان دي او له نورو هیوادونو راوړل کیږي نو پر هغو مو هم د ټیکسونو سیوا کولو پریکړه وکړه. په زیاتو تنخواه اخیستونکو کسانو باندې نوي ټیکسونه لګوو او په ګرانو موبایل فونونو مو هم ټیکسونه زیات کړي. د خزانې وفاقي وزیر زیاته کړه چې د دومره سختو حالاتو باوجود دوی د غریبانو د سهولت لپاره ځینې ګامونه هم پورته کړي. نوموړی وایي په بجټ کې د 890 ارب روپو د کمی باوجود موږ پریکړه کړې چې کروندګرو ته به سره یا کاد ارزانه وو. همداراز د خیبر پختونخوا په څیر به د قبایلي سیمو د هیواد د نورو برخو غریبو خلکو ته د صحت انصاف کارډونه یا د علاج وړیا اسانتیاوې برابروو او د مزدورانو لپاره د 3,500 کورونو جوړولو په هدف به 4.5 ارب روپۍ زر تر زره جاری کړل شي. د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر زیاته کړه چې دی امیر او باشا ډیمونه به راتلون کوشپګو کلونو کې جوړولی شي او د ډیمونو لپاره په خودل شو پیسو کې به هیڅ کمی نه راوستل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2013، 15,315 او 15,555.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت او اپوزیشن دواړو د 2013 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو لپاره د یوې کمیټې په جوړولو رضا شوې دي. پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشي ویلي چې دا کمیټې د اپوزیشن په غوښتنه جوړه کړې ده. نور معلومات د اسرار علم مومن په راپور کې ورو.
حکومت او اپوزیشن دواړو د 25 جولای په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د تحقیقاتو لپاره د ځانګړي کمیټې په جوړولو موافقه کړې. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د شوو مبینه درغلیو د پلټون لپاره د ځانګړي کمیټې جوړولو تحریک وړاندې کړ چې قومي اسمبلی منظور کړ. له دې وروسته قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د بنو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې دا کمیټې د اپوزیشن په غوښتنه جوړوي چې په کې به حکومت او اپوزیشن دواړو ته یو شان ته نمائندګي ورکړل کیږي.
ترانسپیرنسی په کمپرمایز کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
د پلټنو په شفافیت لسره سمجوته نشي کېدی. د 2013 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو لپاره د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د یوې ځانګړي کمیټې په جوړولو موافقه شوه چې پکې به د حکومت او اپوزیشن غړي یو مروي. کمیټې به د تحقیقاتو لپاره شرایط برابروي. زموږ او ستاسو مقصد یو دی او هغه دا چې انتخابات په کار ده شفاف وي.
مقصد ہمارا ایک ہے کہ ملک میں شفاف الیکشن ہونے چاہیے.
د حکومتی گوند غړي شاه محمود قریشی ویل چې د کمیټه مشر باید او وزیر اعظم په مشوره حکومت نوموي. خو پر دې مقایسه مې ته په خپل وینا کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خزینه غړي شازی امری غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ او په سمه توګه د پلټون لپاره باید د کمیټه مشري اپوزیشن ته ورکړل شي. همداراز مطالبه د بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون غړي خورم دستگیر هم وکړه. اب یہ ویل
کہ چونکہ ایک انتخابات کا معاملہ ہے, انتخابات کی شفافیت کے اوپر بہت سنگین تحفظات ہیں.
د انتخاباتو مسله ده, د انتخاباتو په شفافیت جوړې اندېښنې دي. نو په کار ده چې په کمیټه کې د حکومت او اپوزیشن دواړو یو شان نمائندګي وي, او د کمیټه مشري هم په کار ده چې اپوزیشن ته ورکړل شي.
د په جواب کې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویل چې کومه کمیټه هم جوړیږي نو د اصولو مطابق به وي. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ. یادوي چې پاکستان زیاتره اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د 2013 کال په عام انتخاباتو کې الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف په ملاتړ درغلي کړي, خو پاکستان تحریک انصاف او الیکشن کمیشن دواړه دغه تورونه ردوي.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولري, او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ, نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ,
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ,
پښتو انتخاب کړئ,
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ, ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
وزیر اعظم عمران خان با نن له سعودي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. سعودي عرب ته په دې سفر کې له نوموړي سره د پاکستان د کابینې یو شمیر غړي هم ملګري دي. د راپورونو تر مخه د دغه سفر مخه د سعودي عرب څخه د مالی مرستو اخستل دي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې وو.
له هغې وروسته چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته رسیدلی دی, له هیواد څخه لومړنی بهرنی سفر یې تېره شپه سعودي عربستان ته پیل شو. ټاکل شوی د نوموړی به نن د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې د مالیه او بهرنیو چارو وزیران او یو شمېر نور لوړپوړي پاکستاني چارواکي ملګري دي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی, د مالی مرستو جلبول د سعودي چارواکو سره د عمران خان د بحثونو د اجنډا په سر کې دي. اسلام آباد وایي په سمدستي توګه لس میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو رامنځته شوی مالی بحران قابو کړی شي. د رپورټونو له مخې د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي د سعودي عربستان او چین مالی مرستې جلب کړي. د دواړو هیوادونو پخوا هم پاکستان ته پورونه ورکړي. د سې شنبې په ورځ د پاکستان حکومت د هغه کسانو چې متوسط یا لوړ عواید لري په مالیه کې د زیاتوالي اعلان وکړ. په همدې ورځ د پاکستان حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړې څو له دې لارې پر خپلو عوایدو شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ورزیات کړی شي. ایاز وزیر پخانی پاکستانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څارونکی دی. نوموړي ازادۍ رډیو مشل څنګه ته وویل سعودي عربستان ته په سفر کې به عمران خان هڅه وکړي چې د سعودي مالی ملاتړ ترلاسه کړي.
پاکستان سره پیسې کمې ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته. سعودي سره زموږ د تعلقات دي. سعودي شاهزاده عمران خان سره چې ټلیفون د مبارکې کړی وو, په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی وو چې هغه په پاکستان کې انویسټمنټ
له پاکستان سره د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستو د بندیدو سره پاکستان کې مالی وضعیت یو څه خراب او د پاکستاني روپۍ ارزښت را کم شو. واشنگتن د 2018 کال راهیسې پرله پسې پر اسلام آباد انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یې په سمه توګه پر مخ نه ده وړې او په دې برخه کې له امریکا سره چلول کړی. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي. کله چې پاکستان د امریکا له سختو انتقادونو سره مخ و, سعودي عربستان هڅه وکړه چې د خپلو دې دوو متحدانو ترمنځ منځګړتوب وکړي, خو په څرګنده دې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان نوی صدر اعظم چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی, په خپلو ویناوو کې ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د متوازنو اړیکو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او د دې هیواد اوسنی صدر اعظم عمران خان به له سعودي چارواکو سره له لیدنو وروسته نن ناوخته متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي, او هلته به د اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره د آسیایي جام د کرکټ د سیالیو په بهیر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه ننداره کړي.
ستونزې او سرکار.
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یوولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې دوه بجه لما مجید بابر سره.
اوریدونکو درنګ شیبې له څلور نیمې بجې کېدونکې د نجیب امیر نو مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته زموږ همکار بشیر ګواخ د مشال د ریډیو لاندې د رڼا لاندې بحث وړاندې کوي.
اسلام آباد های کورټ نن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا وځنډوله. عدالت د نوموړي ترڅنګ د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن محمد صفدر د خوشي کېدو امر هم کړی دی. دوی د راولپنډۍ په جیل کې ساتل کېدل. درې واړه د ایون فیل قضیه کې په جیل کې و. نواز شریف ته لس کاله، مریم نواز ته اووه کاله او کیپټن محمد صفدر ته یو کال سزا ورول شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو لپاره کار روان دی او دوی د افغان چارواکو سره پې خبرې کوي. ډاکټر فیصل چې د شروع په ورځې په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وینا کوله وویل افغانستان ته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر پر مهال هغه خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د جلال آباد د قونسلګرۍ پر موضوع هم خبرې کړې وې. د بلوچستان په کلی سیف الله مسلم باغ کې نن ځایي سوداګرو ټولنې پر لیویز سرتیرو د پرونی مرګونی حمله په غبرګون کې کاربندې اعلان کړې. د سپتمبر په 13مه په کلی سیف الله کې وسلوالو پر لیویز سرتیرو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه سرتیري ووژل شول او یو بل ژوبل شو. د دې پیښې خلاف پرون ځایي خلکو مظاهره وکړه. د برید مسولیت طالبانو قبول کړي. د پاکستان حکومت په نوې مالیاتي بجټ کې د ګیسو نرخونه زیات کړي او ورسره د لویو گاډو، سیګریټو، ګران بیا موبایل فونونو په قیمتي خوراکي توکو ټیکسونو زیاتولو وړاندیز شوی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. ارګ ماڼۍ په بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به د هند له وزیر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. په بیان کې راغلي چې ولسمشر به تر دې لیدنې وروسته د هند بنسټ لوري په جوړو شو مراسمو کې وینا هم کوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې په یمن کې 15.2 میلیونه ماشومان د قحطې سره مخامخ دي. د ایشیا کپ لړۍ کې نن روایتي حریفان هند او پاکستان د کرکټ په میدان کې سیالي کوي. د لوبې ټاس وشتل شوی چې پاکستان ګټلې دی او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې موزه بشیر ګواخ قربایم. هر کله مکم تاسو مشال ریډیو اوري. نن په دې بحث کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر دې خبرې بحث لرو چې ویلې دي په پاکستان کې زګیدلی افغان کډوالو ته به شهریت یا تابعیت ورکړي. ملمانه را سره له اسلام آباد زموږ همکار او چړونکې طاهر خان دي او له کابل را سره د نړیوالو سیاسي چارو څېړونکو انتظار خادم ملګری دي. نو هیله ده چې تاسو هم را سره د نیمه ساعت خبرونه واری او په دې ټوله خبرونه کې چې کم باسونه کیږي دا د ملمنو نظر دی، د مشال ریډیو نظر نه دی. نو غواړو چې د خپل ملمنو ته خراغلاس وي. موږ سره ملمنه راغلي دي طاهر خان صاحب او انتظار خادم ستړي مشي په خیر راغلي. ډیره مهرباني
تاسو، شکریہ.
که ستاسو اجازه یې خوښه مو، اول به داسې وکړو چې د اورېدونکو ته به د عمران خان هغه خبرې واورو چې د پرون په قومي اسمبلی کې وکړلې. د دې نه مخکې هم دا خبرې کړې وې د افغانانو او د بنگلاديش وګړو ته چې په پاکستان کې زیږیدلې هغوی ته د تابعیت یا د شهریت ورکولو خبره د مخکې هم کړې وه. بیا به د منځ ځین تنقیدونه وشول، په هغې به بحث وکړو، خو لومړی به د ده خبرې واورو که ستاسو خوښه. نو د عمران خان خبرې ورو چې د پاکستان وزیر اعظم دی او پرون یې په قومي اسمبلی کې په دې اړوند خبرې کولې. دوی د نړیوال قوانینو تر مخه کډوال په زور نه شو وستلی. ملګری ملتونه د ځینو کسانو په رضاکار اړول خپلو هیوادونو ته په ستنولو بوخت دي. خو کوم خلک چې دلته له ډېرې مودې اوسیږي د دوی دلته ودونه شوي دي. دا خلک همیشه همداسې نشي اوسېدلی. د دوی لپاره به خامخا څه پالیسي جوړول غواړي. دا د بشري حقونو مسله ده. عمران خان چې کوم خبره کړو هغه دا تاسو واوریدل چې کم کسان د افغانستان او کم کسان چې د بنگلاديش دا غوي ماشومان چې په پاکستان کې زیږیدلی هغه کسان کېدې شي دوی ورته شهريت ورکی یا تابعیت ورته ورکی ځکه د په نه د پاکستان په قانون کې مشته او نړیواله د نړیوالو قوانینو مطابق هم د بشري حقوقو مسله ده. په دې باندې په افغانستان کې د کډوالو چارو د رسنیدونکو وزارت وزیر سید حسین علمی بلخی خپل غبرګون خودل دی وغه د دې کار هرکلی کړی دی. دا به موردونکو ته وره
فیلن هلت افغانان د بانکی حساب په لرلو کې ستونزه لري. په خپل نوم د سیم کارت پرانیولو کې هم مشکل لري. له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې دا ستوګنی کارت لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلېږي. دا کار خپله پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي.
نو تاسو اوریدونکو لکه څنګه چې واورېدل د سید حسین علمی بلخی چې په افغانستان کې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزیر دی هغه د دې کار هرکلی کړی دی. ما اوریدونکو ته وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مشال ریډیو ته د ورکړو معلوماتو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 2.3 میلیونه افغان کډوال اوسیږي او په دوی کې 1.4 میلیونه رجسټر دي او 8,80,000 پکې غیر رجسٹر دی. یعنی هغه کسان چې یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په رسمیت د ماجرو یا د کډوالو په توګه پیژني هغه 1.4 میلیونه خلک دي. طاهر خان صاحب که تاسو نه پیل وکړو د عمران خان دغه خبرې ته چې افغانانو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی هغې ته شهریت ورکول د دې شالید څه دی؟ یعنی د دې وجه څه ده چې دا خبره کړې ده؟ دا یو قسم ته نوې پالیسي ده، نوې خبره ده.
یو مار بیا تاسو ډېر مهرباني. زما خیال د افغان مهاجرینو خبره کوو زیات فوکس په هغې باندې وکړو. اسف هغه د بنګالیانو هم خبره کړې وه. عمران خان دا خبره چې کړې ده بیا یې په پارلیمان کې 13 ورځ د هغې په اړه باندې نور هم لږ هغه خپل هغه فکر او نظریات هغه خلکو سره شریک کړي وو. د پارلیمان غړو سره هم دا هغه نظر دا دی چې دا څومره افغان کډوال اوس دلته یا پیدا شوي دي یا دلته ژوند کوي یا په ور کوټوالي کې هغه خپل پلار سره مور سره هغې دلته راغلي دي. د دې به څه کوو؟ هغه دا پوښتنه کوي د ممبرانو نه پرون چې کله اعتراض وشو نو هغه دا پوښتنه دې سره به څه کوو؟ ځکه یو خو هغه قانون بار بار ذکر کوي چې د پاکستان خپل قانون دا دی چې کوم دلته یو کس پیدا شي هغه بیا د پاکستان شهري دی، هغه تبه دی. او دا خبره کې دویم دا هغه دا خبره کې چې دا خلک دلته ژوند کوي او واپس هم هغه تک ډېر زیات ګران دی نو دې سره څوک بیا درې مړه هغه انساني او بشري دی چې د دې دا هم اړخ ځکه چې ډېر داسې خلک دلته ژوند کوي. هغه ته په تاسو شمېر یاد کړ که دومره افغانان دلته په پاکستان کې ژوند کوي او د ډېرې مودې راهیسې کوي او هغه ته دلته اجازه نه وي چې هغې په ښوونځي کې په سکول کې هغې تعلیم وکړي نو بیا خو دا او بل په خپل عمران خان دا وایي چې دا د دې په ډېر زیات هغه یو بدې نتیجې وي د پاکستان د پاره هم او دا به یو لوی ننګونه یو لوی چیلنج وي. دا شیان دي چې هغه غواړي په دې موضوع باندې هغه لیکن هغه اوس دا غواړي چې رایه د خلکو والي او دې فیصلې ته ورسي. د عمران خان د دغه وروسته بیا د خپل عمران خان لکه چې کوم د انساني حقوقو لپاره وزیر ده هغې هغه قانون د پاکستان خپل په هغې باندې ټینګار کړی چې دا موجود دی. نو دلته ورته د حکومت لخوا هم لکه یو اوس یو لار جوړېږي، لار سمېږي چې څرنګه دا شی عملي کړي. دغه ځینې دلایل عمران خان ورکړي چې دا کار باید چې وشي.
خادم صاحب تاسو په کابل کې هلته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر خبرې تاسو واورېدې، هغه د دې هرکلی کړی. تاسو ورته د څېړونکو په حیث باندې تاسو نړیوال سیاسي چارې د نږدې نه څاري، څنګه ګوري عمران خان ولې دا خبره کوي په دې وخت کې؟
سلام تاسو ته او تر خان صاحب ته نور اوریدونکو ته. ګوري دغه مهاجرت یا کډوالي ځان ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسله نه ده، بلکې دا یو نړیواله مسله ده. 2009 کال کې چې موږ انتشار کړه خپل راپور خبرول چې اوس نو په دنیا کې 2.5 میلیونه خلک له خپل کوره کوچ شوي دي، مهاجر شوي دي، چې په دې کې 14 میلیونه خلک مهاجر دي او 14 میلیونه خلک له خپل ځای معنی خپل هیواد کې یو ځای بل ځای ته بدل شوی دي. افغانستان کومنګ وګورو، افغانستان نام په تغه تیرو تقریبا دیش کلونو کې له یو جی بحران سره مخامخ، دلته روسان راتګ او بیا خاص کر په تغه تیرو 14 کلونو کې یو داسې حالت راغی چې بعض خلک پاکستان ته مهاجر شو، بعض خلک په خپل کورونو کې په خپل افغانستان کې لوځای په لګیتا بدل شو. اصلي خبره تر اعظم فقط دوی ځای در کوم درته چې کله عمران خان دا خبره کوي فکر کوم چې زه بل یو بل زاویې وڅېړم. مګر خو ته افغانستان کې د مهاجرینو وزارت په هیڅ وجه باندې دغه خدمات ما لپاره قابل قبول نه دي. که تاسو په دغه تیو کلونو کې وګورئ بلخي صاحب سره دي چې یو خو وزیر کېدای شي، دغه خدمات زما لپاره قابل قبول نه دي. په پاکستان سره هیڅ رقم تړون ته مفاهمه ته او تعامل ته رسیدلی نه دی. موږ ته اوس هم تقریبا د پاکستان په 43 کمپونو کې دغه مهاجر چې تاسو په اندازه یاده کړل دا اوسیږي، تقریبا 25% دی په پښتونخوا کې اوسیږي. نو کله چې عمران خان د افغانستان د مهاجرو او یا هغه بخچاج خلکو ته 40 کال تیر کړي دي، هلته زیږیدلي ثابت خبره کوي. راځي لدغه اړخ وګورو چې موږ د پاکستان سره کوم اړیکه لرو، کومنګ د افغانستان اړیکه د اروپا سره بحث کوو، کومنګ د افغانستان اړیکه د مدني ختیځ سره یا د امریکا اړیکه د سوریې سره بحث کوو، جلا بحث دی. او کله کومنګ د افغانستان او پاکستان اړیکه بحث کوو، فکر کوم چې تاسو نورې ډېری حادي مهمې اساسي مسلې شته چې په کې پاکستان باید د افغانستان خلکو سره د افغانستان تاریخ سره لاوزا سره تاسو سمیت وخی چې پاره کې موږ وکړ شو چې ثبات ته ورسیږو، د جګړې خاتمه رامنځته شي، دو طرفه تجارت راجو شي. نو فکر کوم چې اور خدای افغانستان د تجارت مهاجرینو وزارت یو ناکام وزارت دی او دوی مجبور چې هدا خپل تغیرات راوستي. ګرم د عمران خان نه مننه چې دغه پیشنهاد کړی دی، خو زه خپل دلایل دغه لپاره دالم چې ښه خبره ده چې دغه دیاسپورا یا دغه مهاجر چې تقریبا کلونه په پاکستان کې تیر کړی دی، سترګې پراخې شوې دي، تر ډېره حده پورې دنیا پر حالاتو باندې پوه دي، ښه تعلیمونه کړي دي. ښه خبره دا ده چې په افغانستان کې چې د تخنیکي ظرفیتونو کمښت دی، دا خلک باید افغانستان ته راشي، دلته باید ځای په ځای شي. که څه هم امنیت نشته دی، که څه هم کار نشته دی، ولې څوک نشي کولی که چېرته په خپل وطن کې کار نه وي، زندگی نه وي، آرام نه وي، هغوی د بل هېواد ته لاړ شي او بیا دلیل دا کړي چې ګواکې دلته کار نشته دی، زندگی نشته دی. نو له عمران خان نه مننه. ولې بهتره خبره دا ده چې موږ په نورو لومړیتوبونو باندې کار وکړو، افغانستان ته خلک راشي، په افغانستان کې د افغانستان مته نړیواله ټولنه د خلکو د خاطر باندې سمبالول په خاطر باندې تابع ونیسي.
درخان صاحب، خادم صاحب چې کومه خبره کوي هغه مفهوم هم دغه دی چې خلاصه دغه دی چې دومره ډیر شمیر کې کډوال ته پاکستان طبیعت ورکی شهرې ترکی، نو دا د افغانستان لپاره ځکه نقصان لري چې هغه خلکو تعلیمونه کړي دي، یو ځای ته رسیدلي دي، په کار ده چې بیرته راوګرځي افغانستان. تاسو ته څنګه ښکاري دغه د طبیعت مسله کې پاکستان هم داسې وکړي او دغه طبیعت ورته ورکی یا شهریت ورته ورکی، د کی ګټه نقصان څه دی؟
زما بالکل خادم رول سره بالکل اتفاق کوم، هغه بالکل تر سوچ کې د هر چا لپاره خپل وطن ته یا واپس ستنېدل واپس دل دا ټول نه مهم دی. دا خو بیا د افغانانو خپل حق دی چې هغه فیصله په خپل اړه باندې وکړي چې هغوی د عمران خان دغه تجویز سره هغې بنیاد باندې دلته د پاکستان هغه شهریت اخلي یا خپل هیواد ته واپس ځي. هر کس به دا غواړي. دا یو مهم شی دی. دلته بله مهمه خبره دا ده چې عمران خان فقط یو تجویز کړی دی، دا څه لازم فیصله نه ده. کله چې 13 ورځ په عمران خان باندې انتقاد وشو او وضاحت وخت او بلوچ ملت پال، نو عمران خان دغه په جواب کې وی چې هغه چې کوم دغه ملت پال د سره کوم دغه تړون دی، شپږ نکات دي په هغه کې د افغان کډوالو خپل هیواد ته واپس تګ کې هغه یو حصه ده، یو نقطه ده.
تر خان صاحب، تاسو د بلوچستان نېشنل پارټي د مشر اختر منګل خبره کوي چې د عمران خان سره دغه انتخابات نورسته چې حکومت جوړېد دوی سره شپږ نقاطي یو تړون کړو، پاغه کې دا و چې د کډوال چې دی دا به بیرته ځي افغانستان ته. د دې مخکې دنه چې تاسو پرې من نور مخکې لاړ شي خبره وکړي کوردونکو ته لګ دا و چې اختر منګل ولې په دمانه دغه ابزرویشن لري یا دغه تنقیدي پلاره دغه نیوکه په ولې لرل.
اختر منګل ډیره مختصر یو وینا کړې و او په هغه کې دا خبره کړې و د عمران خان غو بیان چې په کراچۍ کې ورکړې و چې بنگالیانو ته او افغان ته دلته شهریت ورکی، یو خود دا وی چې کم دی سره شپږ نکاتی معاهده شوی وه چې د هغې په بنیاد د اختر منګل هغه بلوچستان نیشنل پارټي هغه اوس د عمران خان په مشرۍ د حکومت برخه ده. نو شپږ نکاتو کې اخیرنۍ نقطه دا وی چې اخیری نقطه هغه هم دغه د افغان کډوالو د پاکستان نه واپس تللی او اختر منګل دا وی چې چیرې د دغې نه سرغړونه کیږي خلاف ورزي کیږي او درناوی دغه اتفاق د سره نه کیږي نو بیا د دوی دغه ځای کې پاتې کېدل او یا د حکومت سره پاتې کېدل دغه څه معنا نشته. نو وضاحت د عمران خان نه غوښته چې د ده بیان ځکه چې اختر منګل دا خبره وکړه چې د وزیر اعظم یا د ذمهوارو خلکو هغه بیانونه د ده په نظر هغه یو ریاستي یو حکومتي فیصله وي پرېکړه وي نو ځکه ده وضاحت وکړه. او بیا عمران خان په خپل وضاحت هم که او وضاحت هم دغه و دغه مخکې چې موږ بحث وکړو البته دا وي چې دا د ده وړاندیز دی تجویز دی د پارلیمان د غړو نه د رای غواړي د سیاسي ډلو نه رای غواړي چې د دې مسلې حل څوک وو لیکن وسړی په دې باندې ضرور ټینګار عمران خان وکړ چې د دې ګڼ شمېر خلکو به څه کېږي چې د دې خپل هیواد ته نشي تللی هلته د حالاتو په وجه باندې پاکستان کې هم دوی ته حقوق نه ورکول کېږي سره له دې چې د پاکستان قانون دوی ته حق ورکوي چې هغوی دلته تابعیت والی هغوی دلته شهریت والی. نو دغه دغه اعتراض د اختر منګل او د عمران خان ورته بیا دغه جواب چې دا وړاندیز دی او البته عمران خان دا خبره وکړه چې دې د اختر منګل هغه د دغه چې کوم سره معاهده ده هغې باندې ټینګ ولاړ دی د افغان مهاجرینو د واپسې هغه پلان به په پام کې وي او چې څوک په خپله خوښه غواړي خو کاراسم روان دی.
او هغې کې یو برکی دا ده چې عمران خان چې کوم خلکو خبره کوي د سټیزنشپ یا د شهریت د تابعیت هغه دا وایي چې کوم کسان پیدا شوي دي په پاکستان کې یعنی مثلا که مور پلار یا نور کورنۍ د هغه خو په کډوالو کې راځي هغه کېدای شي د یونیسیار د لارې لاړ شي بیرته افغانستان ته خو کوم چې پیدا شوي دي هغوی ته د ده په وینا باندې چې پاکستان قانون هم دا اجازه ورکوي او نړیوال قوانین داسې چې په کار د ورته ورکړل شي. خادم صاحب تاسو مخکې په وزارت باندې د کډوالو چارو په وزیر باندې نیوکه وکړله تاسو وایي چې دا کارونه سم نه دي د چې دا بیان ورکړی دی ته تاسو څنګه ګورئ تاسو خپل نظر دا دی چې دا ښه کار نه دی چې دومره شمیر کې افغانان د افغانستان نه بهر پاتې شي خصوصا په داسې حالاتو کې چې ډیر افغانان له افغانستان نور ملکونو ته روان دي اروپایي ملکونو ته امریکا ته نور ځایونو ته روان دي تاسو دې وزارت ستاسو په نظر باندې څه باید کړی وي څنګه بیان ورکړی وي او دې مسلې ته څنګه غبرګون ښودلی وي؟
اول دا چې د زه خدای خپل وخت خپل به تاور ما نو بخنه غواړم مزه په خپل خبر باندې تمرکز نشم کولای لو خبرې ترانه غاډي وړي شي خیر دی د کله خبر لته سره کوم په تلیفون کې. اول خو د مهاجرینو وزارت باید تلاش دا کړی وي چې د پاکستان سره د کډوالو د راستنېدو لپاره داسې یو تعامل غوره کړی وي چې دا غي په ترڅ کې افغانان کله مهاجر افغانستان ته تللی دلته باید کاروبار دغه لپاره جوړ وي دلته په ژوندۍ جوړوي په پاکستان کې د پاکستان له حکومت سره داسې تفاهم کړی وي چې هلته کوم مهاجر چې قانوني اوسېږي د انسان د اصول لاندې هغه بدونه ضرور شي تر ننه پورې هم ضرور کېږي. نو دا په خپل ذات کې د مهاجرین یا کډوال چارو وزارت ناکامي ده. دریم اساسي مسله دا ده چې کله عمران خان خبره کوي چې کېدای شي چې کوم ماشومان چې پاکستان کې پیدا شوی پاکستان کې پاتې شي او مور او پلار دې انسان له طرفه افغانستان ته لاړ شي دا په خپل ذات کې د یو ناورین زیږیدل دي اولاد او پلار سره جدا کول دي. زه باور لرم چې ډیر زیات افغانستان د ځوانان لاړ خارج ته په تیرو کلونو کې تقریبا 2,000,000 to 2,500,000 پورې اروپا ته لاړ ولې د افغانستان او د اروپا ترمنځ او بیا د اروپا او د پاکستان ترمنځ فرق دی. پنځه مهم فاکتورونه دي چې یو څوک خپل کلی مهاجر کیږي هلته د خژون مسله ده د واده مسله ده د تعلیم مسله ده د کار مسله ده د امنیت مسله ده ولې په پاکستان کې دغه مسایل نشته دي. بل عمران خان خو کله چې مهاجرو د تابعیت خبره چې هغه د کراچۍ د خلکو لپاره کړی دا غوښته ټول پاکستان لپاره ده کړی. د ما اساسي مسله دا ده چې په ټوله دنیا کې چې تاسو وګورئ که کاناډا ده که امریکا ده که اروپا ده یا هر هیواد دی هلته تاسو بزنس سټیزنشپ ورته وایي یا د تجارت کوم تابعیت چې دی هغه خو ورته ورکوي. دوی کله چې مونږه د کراچۍ د 40 میلیونه اوسیدونکو خبره کوو په هغه کې د 40 میلیونه پښتنو خبره کوو یا د افغانانو خبره کوو دا په خپل ذات کې د هغه افغانانو خبره کوو چې هغه د ټول افغانانو په پیښور کې د کډوالو کوچ دی هغه غښتلتیا ده قوت دی او تجارت دی او هغه قوي خلک دي.
نو کله کتا سی هغه تابعیت ورکړو نو خو ستاسو د تجارت او ستاسو د هیواد اقتصاد په اړه خبره کیږي.
نو خادم صاحب تاسو وایئ چې د دې کار مقصد دا دی چې دا د بشري حقوقو لکه څنګه چې عمران خان وایي خبر نه ده یا د نړیوالو قوانینو خبر نه ده افغانانو ته ګټه په ځای باندې نقصان دی او پاکستان ته ډېره ګټه رسي.
نه پاکستان ته ګټه ده کله چې موږ ګورو ټول مهمه خبره خدا ده که چېرته دوی د افغانستان په خلکو باندې یا هم په هغه مهاجرو باندې چې پېښور کې اوسېږي یا پاکستان کې اوسېږي پر هغې باندې ډېر مرحمت کوي یا د انساني حقوقو د حقوقو یا اصولو تعمیل کوي نو بیا خو د لاړ شي په شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې بلوچستان کې د منظور پښتون چې دا کومه اداره دا راپوره کړي نو څنګه کېدای شي چې یو پښتانه هغوی انسانیت حق نشته دی اختیار قانون پرې عمل کېږي او بل خوا د پښتنو تابعیت ورکول کېږي. نو دا خو د افغانستان خلکو سره ګټه نه بلکې دا د پاکستان د اقتصاد سره ګټه ده. دریم اساسي مسله دا ده کمی خبرې چې عمران خان کوي د پاکستان حکومت کړي دي زه بدبین نه یم مګر تر ډېره حده پورې هغوی عملي کړي دا کېدای شي تېرو شعار تر حده پورې پاتې شي او بیا هم که تر شعار تر حده پورې نه پاتې کېږي ښه خبره دا ده چې افغانان په حیا عزت کې بېرته وطن ته راشي. د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه یونیسیار پاکستان او د سیمې هېوادونه چې هغوی د انساني حقوقو د ادعاو طرفداري پلویان دي هغوی باید په افغانستان کې مناسب بستر جوړ کړي دلته سوله باید راولي امنیت باید راولي کار جوړ شي نو بیا خو پلمنه پیدا شي پاتې کېږي بیا خو بهانه نه پاتې کېږي چې هلته پاتې شي.
تاسو راسره اوسئ ترخان صاحب ته ورځو. ترخان صاحب د اوس وختونو کې د محرم د میاشتې او د مراسمو لپاره چې دی د خیبر پختونخوا پولیسو یو نوټیفیکیشن وکړه او هغه دا ویل چې کوم کډوال چې دي افغان کډوال هغه به د مرکزی کم بازارونه چې دي دوی ته بند راځي او په کمپونو کې تقریبا محدود کړی دی. یعنی وی ویل چې دا د سکیورټی تھریټ دی امنیت لپاره خطر دی. خو بل خوا ته عمران خان چې په تیر واریم په خیبر پختونخوا کې حکومت پاتې شوی اوس حکومت اوس خو وفاق کې حکومت دی دا خبره کړې ده. نو دوی ته تاسو څنګه ګورئ دا دوه قسمه خبرې نه دي دوه قسمه کارونه نه دي؟
سره له دې چې دا فیصله اکثر چې پاکستان کې دغه رنګې شیان وي لکه د محرم خبره ده نور هم داسې ځینې مواقع وي چې کله پوله هم هغه هم پاکستان وتړي داسې وخت لپاره څو ورځو لپاره او لکه مسلمونږ اورېدلی دي چې کوم کورمی جنسی سره پوله دغه تړل شوې ده او دا د پېښور خبره بالکل ستاسو درسته زه خبره ورسره اتفاق نه کوم ځکه چې دا یو منفي تاثر ورکی د افغان کډوالو په اړه باندې او دلته د پاکستان خپل وزارتونه خپل وزیران بار بار مونږ په وار وار باندې مونږ اورو چې افغان کډوال هیڅ کله هم نه خو په ترهګرۍ کې نه اغي په جرمونو کې اگر انګه لکه ملوث څنګه چې د اغي په باره کې یو منفی تاثر کرنا کله ځنې کړي ځنې خلک ورکی نو دا بالکل یو غلطه فیصله ځګنم د پاکستان د حکومت یا د ادارو یا د هر څوک دا فیصله کی چې په داسې موکو باندې ته دا سوچ ورکی چې پاغي باندې بندیز لګي په خبرته بنا راځي پلان یې ته بنا راځي به سره اتفاق نشي کېدای او باید چې دا نوي لکه دا خبره لکه دا خبره کوم لیکن دا بیا یو بل لغه سره تړل یا داسې یو سوچ سره کدی له داسې مخرک ورکی چې دا یو خاص سوچ په بنیاد باندې دا کار کیږي نو زما خیال هغه یو سم سوچ نه دا حکومت دغه فقط کې او دا صرف یوازې د افغان کډوالو خبره نه د مهاجرینو خبره نه ده چې کله د محرم مسره وي دلته په اسلام آباد کې په پینډه کې د عامو خلکو لپاره لارې بندي وي زم نشن پر خپل دفتر ته نشن باندې ډیر خلک نشي راتلی دا یو عمومي د امنیت ټینګولو پر دا شیان کیږي د خپل پاکستانیان دته هم لکه مونږ خپل دفتر وی کارډونه مرا سره وی مونږ نه پریږدي چې مونږ خپل دفتر ته باغ لار باندې راشو کوم ځکه چې یا امام بارګا وی یا باغ ځکه چې جلوس وی نو دا یو عمومي غابونه زنه وخت خستر کیږي.
خادم صاحب تاسو چې کله دا خبره کوي چې دا د افغانستان د پګټنده د پاکستان په خپل په ګټه باندې خو دا د وزیر خبره چې موږ واره دی بلخی صاحب هغه هم دا خبره وکړله او بلکې ډیرو خلکو کډوالو کوم ځین کسان دا خبره کړي چې د دې مسلې سره کچرته طبیعت یا سټیزنشپ ورکول کیږي په پاکستان کې هغه کسان دا افغان کډوال ته چلته زیږیدل دي د دوی ډیر مسلې به حل شي مثلا د پونتون داخله شولې یا مثلا تجارت شو یا نور کاروبارونه شول نو تاسو ولې دا غنئ چې د کیس د افغانستان فایده نشته خو بیرته فایده افغانان ته ده او کده چې دوی هغه پیسې بیرته افغانستان ته لیږي.
څو برخو کې باید بحث وکړم. یو دا دی چې هغه مهاجر چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی تعلیم کوي او پوهنتون وایي او ماسترین کوي او پی ایچ ډي کوي هغوی د اقتصاد وده دومره ښه ده چې او اړیکې دومره ښې دي چې په هر شکل باندې هغوی تعلیم کولی شي، او کوم مهاجر چې هغوی په ډبو کې کلینران دي نو هغوی خواهش نه هم تعلیم نشي کولی. نو دا خبره خو بیا مطرح کېږي نه چې که دوی ته تابعیت واخلي نو تعلیم ته به لاسرسی پیدا شي. دویم د بلخي صاحب خبره دا ده چې هغوی خو به خپله خبره کوي، هغوی خو نو په عهده باندې دي، یو څه خو به وایي چې که چېرته په افغانستان کې د دې خلکو دپاره د دې خلکو د سنبالښت دپاره کومه لاره نه وي نو حتما به د دغسې خبرې چې عمران خان کوي د هغې تقدیر به کوي. دریمه اساسي مسله دا ده چې مونږ د سهولیاتو د راتګ خبره کوو، ګوره په خپل ذات کې یو احساساتي عاطفي پرېکړې دي، یو د ملي ګټو خبره ده چې هغه په اوږد مهال کې نتیجه ورکوي. مونږ په لنډ مهال کې هغه پښتانه چې په پیښه پاکستان کې اوسېږي او هغوی وایي چې مونږ دې خبرې تقدیر کوو، هغوی خو یا ځوانان دي یا تفصیل بحث کوي او یا هم د نن ورځې خبره مطرح کوي. کله چې مونږ د یو کوټلي منلي غښتلي لوی افغانستان خبره کوو نو په هغې کې بیا زمونږ تعریف له مسایلو تعریف د پاکستان له دریځه بدل دی. همدا اوس په پاکستان کې چې کوم مهاجر اوسېږي 25% د هغې په خیبر پختونخوا کې اوسېږي، یعنی معنا دا ده چې تر ډېر حده په ډیورنډ پر کرښه باندې اوسېږي، په ډیورنډ د کرښه هغه غاړې اوسېږي. نو مونږ د ډیورنډ دغه کرښه بحث کوو نو په خپل ذات کې د خلکو ته په خپله خاوره کې د پاکستان تابعیت ورکول په خپل ذات کې د ډیورنډ د کرښې داعیه ضعیفول دي. دا د حکومتونو خبره ده، د حکومتونو بحث دی، حکومتونو به دا فیصله کوي. ولې په لنډ مهال کې زه د یو تحلیلګر په حیث باندې دا ویلی شم چې ما دپاره دغه فیصله ګټوره نه ده، او زه فکر کوم چې د یو منلي غښتلي افغانستان دپاره باید دا خلک افغانستان ته راشي او دلته د خپل خدمت وطن او د خپل ملت د خدمت په ضرورت دي.
سید شیخ خادم صاحب، زه یو وضاحت بده کې وګو چې د افغانستان حکومتونو مسلسل ډول باندې ډیورنډ کرښه د پولي په حیث نه ده منلې، دا باید اوریدونکو ته وایو. او پاکستان بل خواته وایي چې دا یو نړیواله پوله ده او منل شوې پوله ده. طاهر خان صاحب، لږ وخت را سره پاتې دی، کړه تاسو ووایئ چې دا اوس چې کوم عمران خان دا خبره کوي، عمران خان ته مختلف چیلنجونه دي، مختلف ستونزې ورته دي، تاسو ووایئ چې دا به عملي کی؟
هم سوال دی او زما لپاره به ډیر مشکل وي چې او یا نه، لیکن چې وزیر اعظم یو خبره کړې دا زما نظر دا دی چې دا خبره به د ضرور د ځنې متعلقه خلکو نه د ادارو سره به ضرور په دې باندې خبره کړې وي او بیا به دا خبره کړې وي. بل دا چې هغه سره کوم دلایل دي نو هغه قوي دلایل دي، هغه مضبوط دلایل دي، او دا یوازې د عمران خان خبره نه ده. د افغانستان نه چې کوم غبرګون راغلی دی هغه ډېر زیات لکه منفي نه دی، یوازې دغه خبره نه ده د وزیر د افغانستان د مهاجرینو، بلکې ما د سنا د مجلس د ځینې غړو بیانونه مو کتل، هغه هم ډېر زیات منفي نه دي، هغه کې مثبت اړخونه هم شته. د کډوالو ادارې یونیسیا په اسلام آباد کې د دې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې پاکستان سره په راتلونکو هفتو کې اونیو کې په دې مسله باندې همکاري کې چې دې مسلې حل راوباسي. یو عمومي د دې شي هغه ملاتړ شته، بلکې افغانانو سره دلته ملګري دي، دوستان دي، دلته چې پیدا شوي دي لوی شوی دي. لکه زه د دې حکم زه بالکل خادم صاحب سره په دې باندې متفق یم چې څنګه وي بالکل هغه رنګ په کار دي، افغان چې خپل وطن کې زیات دغه خوشاله وي هغه په خپل زبان اهمیت شته. لیکن مشکل په افغانستان کې شته، هغې نه انکار نه شي کېدی، او دا خو د افغانستان د انتخاباتو یو مهمه موضوع وه. افغانستان د ولسمشر په خپله دا ویلي چې د کډوالو واپس راتګ به دا به د هغې په لومړیتوبونو کې یو لومړیتوب وي، لیکن هلته حالات داسې دي چې کېدی شي هلته هغه رنګ د ماحول نه دی برابر شي افغان کډوال تلاشی. نو عملی کول لپاره به عمران خان ته چیلنجونه ضرور وی او مشکل به وی، لیکن کاغذ دا خبره کړی دا نو هغه سره به ضرور په دې اړه باندې سنا سدا ملاتړ هم وي او هغه سره دلایل چې زما په نظر باندې هغه دلایل قوي او مضبوط ښکاري.
خاصه شو ډیر زه ته منه تر خان صاحب اوریدونکو تاسو د مشال ترنا لاندې بحث له مشال ریډیو ورته موږ سره له اسلام آباد په کیسه موږ همکار او چړونکو طاهر خان او له کابل را سره د نړیوالو سیاسي چارو چړونکو انتظار خادم ملګری وو او موږ نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر دې خبرې بحث وکړو چې ویلي دي په پاکستان کې زیږیدلي افغان کډوالو ته به شهریت یا تابعیت ورکړي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، خوشحاله او آباد اوسئ.